قدرمنو ودونکو د مشال اډیو په یبل خبرونه کې زستا سو کوربا ګل ایاز او ټکنیکی همکار نګین درته هر کلی وایو. دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دی. په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا پاکستان پاړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیز خبرونه روخانه مستقبل او د بختر استوري هم د خبرو خلومړې به د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سټیګیم د پاکستان وزیر اعظم وايي په پېښور خار با لوی تجارتي او سیلګری په مرکز بدلوي. د پولیسان په کیچ کې په وسلوال برید کې د ملیشا شپک سرتیري وژل شوی دی او د پاکستان، افغانستان او چین بارونو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي که په افغانستان کې امن راشي نو پېښور خار به په لوی تجارتي او کلتوري مرکز بدل شي. پرون د پېښور په نشترحال کې د خیبر پختونخوا حکومت سره ورځنی کارکردګۍ په اړه جوړې غونډې ته وزیر اعظم ویل اوس حالات ډېر بدل شوي دي.
وہی امریکہ جو ہمیں ڈومور کہہ رہا تھا آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں
دا ہمغه امریکا وا چې د نورو ګامونو پورته کولو خبرې کوله خو اوس وای چې په افغانستان کې طالبانو سره په خبرو اترو کې مرسته وکړي. ما به ویل چې له خبرو اترو بغیر دا مسله نشي حل کېدی نو ما ته به یې طالبان خان ویل. وزیر اعظم عمران خان دا هم ویل چې په خبر بعد سیلګری مرکز جوړولو لپاره په لړ کې ګامونه هم پورته کوي. وزیر اعظم صوبایي حکومت ته په قبایلي ضلعو کې تعلیم او صحت اسانتیا ورکولو هدایت هم ورکړ. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر قبایلي ضلعو ته د قوانینو غځولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې یو قانوني مسوده جمع کړې ده. د قانون او پارلماني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان پرون د سلو ورځو کارکردګۍ په اړه په یو ویډیو کې ویل
فاٹا جو مرچ ہو چکا ہے اور اب ہمارے قبائلی اضلاع ہیں سر فاٹا چ اوس پ صبح ور گڈ سوید او اوس مش قبائلی ضلعی دی دغل تب مش پ دی پنځه کلونو کی چکم هم قوانین دی غزو او عدالتی نظام جوړو. سمش پ ملک لبا د مرغ د آبادی پ حساب عدالتونه ډیر لږ دی نو مش ب پ صبح کی نوی عدالتونه جوړو.
د قانون صوبایي وزیر زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې بعد بشری حقوقو د دفاع لپاره دفترونه هم پرانیزي. په بلوچستان کې پرون په ملیشا ځواکونو د وسلوالو په یبرید کې لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل شوي او څوارلس نور ژوبل دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور بولیدی رسنیو ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنی سیمه کې د ملیشیو سرتیرو پر یو ګزمې شوې ده. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د فوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په زباوي کاروایي کې څلور مشکوک ترهګر وژل دي. د شمالي وزیرستان قبایلي ضلع نه شپېته پېټرول پمپونو مالکان وایي چې د فوزي عملیاتو له وجې شپږ پنځوس کروڑ روپۍ تاوان نه شوي خو د دې ازاله نه ده شوي. د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو اتحادي مشر عقیب ګل پر مشار راډیو ویل چې سفران وزارت او سیکرټري چارواکو ورته ویلي چې تاوان ورکولو پالیسي نه لري.
وا کولا کام یو ته نن تاریخ پر میز ار سړی تم درخاسینا وکړل ی میز په پېټرول پمپینا باندې د ایتو عمل نو وکړ. شمالي وزیرستان تنظیم یې ی میز سره دولس کسون کمیټي جوړ کړلې میز رنگ پمپینا ظلم جوتای تسلیم ک.
خو د شمالي وزیرستان تنظیمي چارواکي وایي چې د لنګ شو پېټرول پمپونو په اړه متعلقه محکمو ته معلومات ورکړي دي خو د دې لپاره پلان نه دی جوړ شوی. د پاکستان، افغانستان او چین د بارونو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کوي. په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته تللی دی. د افغانستان د بارونو چارو وزارت ویان صبغت احمدي بیګا مشال اډیټ ویل چې په دې خبرو کې د درې اړخیزه همکارۍ، سولې او نورو موضوعاتو په اړه بحث کیږي. د زیاته کړه چې په دې غونډه کې به په خپل منځي اعتماد، سولې، د سیمه ییزې پراختیا په برخه کې د همکارۍ او له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان، پاکستان او چین د بارونو چارو وزیرانو په تیر کال د دسمبر په میاشت کې په بیجنګ کې خپل لومړی درې اړخیزه غونډه کړې وه. د افغانستان ولایت فریاب ولایت چارواکي وای افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ له سرهوز سیمې پر شا شوې دي. د پښتونکوټ ولسوالۍ سرهوز سیمه له تیرو څلورو کلونو راپدې خو د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فریاب امنیتي ځواکونو ویان عبدالکریم بیګا مشال اډیته ویل چې له سرهوز سیمه پر شا تک د مرکزی حکومت او د ولایتي ادارې په امر شوې دي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په دې سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د عراق یزیدی مدنی فعاله نادیا مراد وای پلان لري چې د سولې نوبل اجازې پیسې په خپل خارګوټي کې د جنسي تیری ښکار شو لپاره د هسپتال په جوړولو ولګوي. مدنی فعاله نادیا مراد دا خبره پرون د عراق په شمال کې په خپل خارګوټي سنجار کې راغون شو سلګونو خلکو ته په وینا کې وکړه. دوی ویل چې د سولې نوبل اجازې پر پیسو به روغتون جوړوي چې پکې به د بیوزلو او کندو درملنه کیږي. هغې زیاته کړه چې ډیر ژر به د مرستندوی ادارو سره د روغتون په کار اپیل وکړي. نادیا مراد ته په عراق کې د جنسي تشدد خلاف مبارزې پر سر د نوبل امن انعام ورکړل شوی و. او اخري خبر تاسو لپاره درکو چې د استرالیا وزیر اعظم بای د دوی حکومت مغربي بیت المقدس د اسرائیل پلازمین په توګه تسلیم کړي، خو د امریکا او د نورو هیوادونو په شان به خپل سفارتخانه نه منتقلوي. سکاټ موریسن پرون په سیدنی کې خبرونه ته ویل چې د دوی حکومت تسلیم کړي چې لویدیز بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ده. موریسن زیاته کړه چې استرالیا به روستو لدی چې د دوو ریاستونو حل راوځي د بیت المقدس ختیز به د فلسطین پلازمین په توګه وپیژني. اوسمهال د استرالیا سفارتخانه په تلبی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې په میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمین په توګه منلی وو. دا د مشال لري خبرونه. قدرمن ودونکو خبرونه د مشال لري نو باوریدل کچره صدر روان غړي تر پای پاتې شي. نو نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به باوري. د پاکستان وزیر اعظم بای د پیښور بالا حصار قلعه د سیلګری په مرکز بدلوي.
بالا حصار فورٹ ہے، اس کو ہم فرنٹیئر کور کو اور زمین دیں گے، اس کو ہم سینٹر بنا دیں گے، پشاور کا اور ٹورزم کا سینٹر بنا دیں گے.
په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو مالکان وای فوزی عملیاتو له وجې ډېر تاوان نو شوی، خو چارواکي یې منلو ته تیار نه دي. د سعودي عرب له لوري د یو ارب ډالرو مرستې به د هیواد اقتصاد ښه کولو کې سو رول ولوبوي. اقتصاد پوها اکرام هوتی وای
دا مسله په دې نه حل کیږي، دې ته به پیداواری عمل چې دی هغه تیزول وي، ایکسپورٹ به تیز، یعنی برآمدات سرمایه کاری به دې ته سیوا کول وړي.
اونیز خبرونه د باختر ستوري کې د نورو کلتوري موضوعاتو ترڅنګ د کتابونو د لوست د ارزښت په اړه وري.
دغه څو میسج او پیغام رسول دا ډیر ضروری خبره ده. دا د خلکو پر روان باندې ډیر تاثیر کوي، دا د خلکو په تشویق باندې ډیر تاثیر کوي.
دوی مونیز خبرونه روخانه مستقبل هم لرو، شننې او تبصری هم د خبرو لمشال رادیو سره سي. قدرمنودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی سم. تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړې ده. په خبر کې د صوبای حکومت د سولې ورځو کارکړتګي په اړه جوړی غونډې ته په وینا کې وزیر اعظم ویل کچري په افغانستان کې امن راشي نو په خبر خار به په سیمه کې په تجارتي مرکز بدل شي. نور تفصیل د غلام غوس رپورټ کې.
په نشترال پیښور کې د جمعې په ماښام وزیر اعظم عمران خان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیرانو د اسمبلی غړو او د نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمينه برابره کړې ده. د لړ کې وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
وای امریکا جو همه ټومور کہہ رہا تھا آج همه کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں
هغه امریکا چې زمونږ نه به د ډو مور غوښتنه کوله، اوس مونږ ته وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره زمونږ مذاکرات وکړي. ما چې به ویل چې دا مسلې د خبرو اترو نه بغیر نه حل کیږي، نو ماته طالبان خان ویل شوی وو. نن د الله په کرم هم هغه مذاکرات روان دي، او په ولسمه نیټه پاکستان د امریکای او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو زمينه برابر کړې ده.
نو آج باتچیت هوري او ان شاء الله 17 کو پاکستان نه باتچیت کروای امریکا او طالبان کی.
تیر ماخام په نشترال پیښور کې هم په افغانستان کې د امن په اړه وزیر اعظم عمران خان زیاته کړه چې په افغانستان کې امن راغلو نو پیښور به د تجارت او سیلګری په یو مرکز بدل شي.
اگر یہاں امن ہو گیا افغانستان میں،
کا پا افغانستان کی امن راغلو نو تاسی اندازہ نشی کولے چی پیخور با کوم زیتا ورسی. د چین پاکستان اقتصادي رهداري او د امن لوجبه پیښور ته تر منځنی اسیا پوری لارا پرانستل شي. د دې مطلب دا شو چې پیښور د تجارت او سیلګری یو مرکز جوړیدل شي. هم په پیښور کې د سیلګری د پرمختګ په لړ کې عمران خان زیاته کړه چې د پیښور د تاریخي بالایسر قلانه به امنیتي ځواکونه بل کوم ځای ته منتقلوي او دا تاریخي ځای به د سیلګری لپاره پرانیزي.
کوشش کرتا رہا لیکن ہم میرے پاس اختیار نہیں تھے، اب میرے پاس اختیار ہے.
ما اولان دی هم هسه کوله خو ما سره اختیار نه و، خو اوس ما سره اختیار شته او مونږ به فرنټیر کور له بل کوم ځای ورکو او بالاحصار قلعه به د پیښور د سیلګری مرکز جوړوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سیمه کې د امن د دې سرګندونو ترڅنګ په پخوانیو قبایلي ضلعو کې د پرمختګ لپاره په چټک ګامونو پورته کولو هم ټینګار وکړو او وی ویل چې تر ټولو اول به د قبایلي سیمو اولس ته د صحت انصاف کارډونو په نوم د وړیا روغتیا او درملنې سهولت ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنا او سخدریزی
پپاو کم پنځو بجو.
خدمتونو کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کابل په سفر دی. قریشی به د افغانستان او چین بارونو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د درې هیوادونو ترمنځ فورم تیر کال د دسمبر په جون په میاشت کې جوړ شوی و. نور تفصیل لږ شی به مخکې طاهر خان موږ سره شریک کړی وو.
دا فورم تیر کال جوړ شو په جون کې چې کله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات ډیر زیات خراب شو نو د چین خارجه وزیر بیا کابل او اسلام آباد ته راغلو او دا فورم جوړ کړو. بنیادی مقصد دا دی چین دا کوشش کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کشیدگی دا کم وي، دا نوي تعلقات خو وي، ځکه چین سره دا اندېښنې دي، دا تشویش دی چې د چین کم د دې سیمې د پاره د هغه اقتصادي اهداف دي یا خپل اقتصاد ته وده ورکول غواړي، بیا د هغه روډ اینډ فیلډ په نامه باندې کوم پروژه ده، سی پی کوم دغه برخه ده، هغه وایي چې په دې سیمه کې امن نه وي، د پاکستان افغانستان تعلقات خراب وي، د پاکستان هندوستان تعلقات خراب وي، نو د هغه د اقتصادي د مقاصد غیر نشي. دا د هغه مهم بنیادی مقصد چې دا فورم جوړ شو، د دې ولنې غونډه شوی و تیر کال دسمبر کې په بیجنګ کې دا دویمه غونډه ده. لیکن نن چې کوم د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې بیان جاری کړ، د پاغه کې دا ویلي شوی دی چې شاه محمود قریشی و د افغانستان او د غرنګ د چین د خارجه وزیر هغه سره به هغه دواړه شیزي غونډه هم کړي. د سیم مونږ اوریدل چې کېږي چې افغانستان او پاکستان په یو بل میکانیزم باندې دی اتفاقو کې دواړه خیزا د خبرو هغه دوران نه خو نظام شته، لیکن یو بل هم مونږ اوریدل چې کېږي چې دواړه هیوادونه
طاهر خان وو چې په د پاکستان افغانستان او چین د بارونو چارو د وزیرانو د په کابل کې د کیدونکو چې نن غونډه کیږي درې اړخیزه غونډه په اړه را سره تفصیلات شریکول. د نورو په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع په صوبا د ورګډېدو نه وروسته د قانوني خلاخ کار دی. د خیبر پختونخوا د قانون وزیر دغه سیمو ته د قوانینو غځولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې یو قانوني مسوده جوړه کړې ده چې نور تفصیل د شاین بنیری په رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر سلطان محمد خان ویلي چې پر روانو 15 کلونو کې با قبایلي ضلعو ته قوانین وغځوي او د غلطبا یو عدالتي نظام جوړي. پرون د خپل حکومت د سل ورځو د کارکردګۍ په اړه په سوشل میډیا په یو ویډیو کې نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې با د بشري حقوقو د دفاع لپاره دفترونه پرانیزي او چارواکي بټاکي.
فاټا چې اوس په صوبا ورګټه سوی ده او اوس موږ قبایلی زلی دي، دغلته به موږ په دې 15 کلونو کې چې کوم هم قوانین دي غځوو او عدالتي نظام جوړوو. زموږ په ملک کې له بعد مرغه د آبادی په حساب عدالتونه ډیر لږ دي، نو موږ به په صوبا کې نوي عدالتونه جوړوو. د ججانو شمیره به ډیره وو او د دغې لپاره به جدا پانګې شتو. د بشري حقونو د دفاع لپاره به په ټوله صوبا او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې د بشري حقونو دفترونه پرانیزو او چارواکي به ټاکو.
د زیارت په ورځ د قانون وزیر د صوبې په اسمبلی کې په دغه اړه یوه قانوني مسوده هم وړاندې کړې ده. د دې قانوني مسودې تر مخه به په قبایلي سیمو کې لیوي ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولی شي او د اکشن اینڈ ایډ قانون به د ولسمشر د منظورۍ سره تر هغه وخته عملي وي چې کله نوي قوانین نوي عملي شوي. د دې پر د عمل کې د قانوني چارو پوه او د فاټا اصلاحاتو د تحریک یو مشر کریم محسود بیگا مشال لیډو ته وویل چې حکومت د اصلاحاتو په عملي کولو کې د ځنډ نه کار اخلي او د اکشن ان ایډ قوانین د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي.
زما مخې ته دوه درې کې څونه راغلي دي چې اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن باندې خلک سزا شوي دي. هغه مونږ چې په های کورټ کې چیلنج کړل نو هغه اډرونا ټول سټ اسایډ شول. چاته دومره غټه غوره نه ده چې مونږ په دې باندې فخر وکړو چې پروینشل ګورنمنت قانون الته اکسټینډ کو. قبایلو کې اول عدالتي نظام پکار دی، التا پروسیکیوشن سیل پکار دی، هغه خلکو ته سیاسي چې کم حقونه دي هغه ورکول پکار دي.
دا وخت د پاکستان قبایلی سیمې د آئینی او قانوني بحران سره مخ دي، ځکه چې د پېښور های کورټ د غلطا د حکومت لخوا ارضی قوانین غیر قانوني بللي دي او نوي قوانین لا عملي شوي نه دي. پرون په پېښور کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان وویل چې د قانوني خلا د پوره کولو لپاره اقدامات کوي. خو د قانوني چارو په کریم محسود وایي حکومت اصلاحات خو کوي خو د قبایلي ولس سره سلا مشورې ته غاړه نږدي چې لکه بلې د اصلاحاتو عملي کول د ناکامۍ سره مخ کېدي شي.
لکه څنګه آرټیکل 247 کې چې نن سبا ډیلیټ شوی دی، په هغه کې لیکل شوی دی چې قبایلو ته هر څه اکسټینډ کیږي د هغې کمیونټی نه به تپوس کیږي. اوس دوی دردر چې کوم دی هلته اصلاحات کوي، ناقص اصلاحات کوي. نو زه به دا ریکویسټ وکم چې تاسو هر څه کچی سیکرټری لاندې تاسو کمیټي جوړوئ یا ټاسک فورس جوړوئ. هغه کې پکار ده چې دوی قبایلی نمائندگان یا قبایلی ایکسپرٹ د ځان سره ملګری کی.
د یادونه وردا چې د پاکستان پارلیمان روان کال د مې په میاشت کې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو قانوني مسوده منزور کړې و چې ورستو بیا حکومتي کابینه او صوبایي اسمبلی هم ومنله. حکومت په دغه اړه یو ټاسک فورس یا کاری ډله هم ګمارلې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفحه شپږ 125 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 18,000 کیلو هرتز.
مشال اوریدو تاسو غوږی کډمن اوریدونکو، دا شمالي ودرسان قبایلی ضلع نه شپته پېټرول پمپونو مالکان شکایت کوي چې د فوځي عملیاتو له وجې ډېر تاوانونه شوي خو انتظامی چارواکي نه مني. د پېټرول پمپونو اتحادیې مشر مشال اډو ته ویلي چې له دوه کلونو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره ټول متعلقه ادارو ته ورغلي خو هیڅ چا پې غور نه دی کړی. دوی ویل که چېرې حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو د دسمبر په 16 به احتجاج کوي. انتظامی چارواکي به په دې اړه وایي چې متعلقه احکام ته د دوی غوښتنې رسولې دي. نور تفصیل د مدرات وزیر پر رپورټ کې ورو.
شمالي وزیرستان یو کماویا پېټرول پمپونو مالکان وایي په خپل انتظامی د دوی د توانونو شپږ 50 کروڑ روپے حساب کړي، خو اوس ورته صفران وفاقي وزارت او سیکرټریټ چارواکو ویلي چې لا هم د دوی د توان ازالې هیڅ پالیسی نه لري. آل شمالي وزیرستان پېټرول پمپ اتحادیې مشر رکیب ګل مشال تا وویل
واکولا کام یو تو نن تاریخ پر میز ار سڑی تم درخواشی نا وکل یہ میز پا پیٹرول پمپینا بندے دے یہ تو مال نہ وک شمالی وزیرستان انتظام ہے یہ میز سرا دولس کا سن کمیٹی جوڑ کڑلی میز رنگ پمپینا ظلم جوتا ہے تسلیم کا 69 پیٹرول پمپینا 56 کروڑ روپے روشتلے یا درخواشی را میز سرا دی میز دا یوڑل ایم این ایم سرا بیتی پشاور تا میز سی ایس دفتر تا سمر وشتو یہ اسلام آباد تھا پاکستان غور نشی کا غور و نشو میز پیٹرول پمپ پینو 20 تاریخ مندے ٹول شمالی وزیرستان بند کیجیے.
ملک ثنا اللہ وائی ترسو ددوئی دتوانون ازلا و نشی تراغے بالاریون کڑی
اسلام آباد تھا سراد ایم این ایل غالی صرف رنتا داغا خبر تھا مجبور شولی چې میژو د 20 تاریخ نه خپل پمپینا بند کی بنګالا او په اسلام آباد شو هغه پر میژ بو کارتل کی درنه ورکوي چې سه پر میژ ته ونه ازلان نه شوی.
ملک رفا و دین وای عملیاتو کې د خلکو شو یو توانونو سناسا ازاله روانه ده خو د پېټرول پمپس مالکانو ته پوس هم نشي
کرے بولتا ہے میلا اوشولے دکھانے بولتا ہے نہیں میلا بھی خمیش بالکل چا پشتنا نہ دو کری میش ڈیر پرمند دعا کولا تیر کڑل میش نہ احتجاج نہ جلوس دا جڑی پر یو دینہ میں وکڑل وکڑل آغا سے یا کہ ویس خمیش سا پاو وچ بالکل تو سے میش پالیسی میں نہ جوڑا کری تو سے تا نمیش مجبور شولی چ می پیٹرول پمپ نہ بند وی
کلامو چ پدی اڑا د شمالی وزیرستان ذیلی انتظامی چاروا کو نو پختل نو دویو وایل چ عملیاتو کے ڈنگ شو یا زیان من شو پیٹرول پمپونو د توانونو ہے صاحب چه خواوش شپک 500 کروڑ روپے راضی ڈیٹا یہ تیار کڑے چه صوبائی او وفاقی حکومت تیلے گلے خودوی هم تایید کړه چې دا پیټرول پمپونو توانونو ازاله لپاره لا هم سپلان نه دی جوړ شوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
مشال اړوی ته تاسو غواګی کډمړو دونکو د یو شمیر هیوادونو لخوا پر پاکستان غک شوی چې هلتا کارکونکي نړیوالې غیر حکومتي ادارې دی نه بندوي. دوی وای دی ادارو هلتا د ولس د ژوند په خکولو کې مهم رول لوبولی دی. دا له اغیر سودا چې د پاکستان حکومت سمو د وړاندې 13 نړیوال مرستندویا ادارو ته امر ورکړی وو چې په هیواد کې د خپل فعالیتونه راغون کړي. اوس پښتنه دا چې په داسې ادارو تړل کېدل به د پښتنو پر سیمه او په مجموعي توګه په ټول پاکستان سره اغیز ولري. نور تفصیل د بوروال کاکړ پر رپورټ کې ورو.
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو استازو په پاکستان کې د نړیوالو غیر حکومتي ادارو د تړل کېدو په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. د آسترالیا، کاناډا، جاپان، ناروې او سویټزرلینډ د غیر حکومتي ادارو استازو په یو شریک بیان کې ویلي دوی د پاکستان د قانون احترام کوي خو غوښتنه کوي چې نړیوالې غیر حکومتي ادارې دینه تړي. د دوی په وینا دي ادارو په پاکستان کې د پرمختګ او ښې حکومتداري په برخه کې مثبت رول لوبولی دی. نظام داور له کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي. دوی د ادارو د کار په اړه وایي
په هیلت کې په ایجوکیشن کې کړی دی بیا په ترقیاتی پرمختګ کارونو کې هم زیات کار کړی دی او ځنه داسې این جی اوګانې دي چې هغه په حقوقو باندې په امن باندې د انساني بشري حقوقو لپاره کار کړی دی. داسې یو سیکټر هم نشته چې د این جی اوګانو په کې کار نه دی کړی او خلکو ته فائدہ نه دوه رسولې.
دویل دا به نه یوازې خلک بې روزګاره کړي بلکې په نړیواله توګه به د پاکستان باور ته هم زیان ورسوي.
یعنی که دغه این جی اوګانې بند شولې نو یو خو ګوره ملک ته به پیسہ نه راځي، ډالر قیمت په مخېږي، په ملک کې به اکنامیک اپرچونیټی هم نه کیږي، بیا به په ملک کې ټیکسونه هم نه جمع کیږي، بهر نه به پیسہ هم نه راځي، څوک په اعتماد هم نه کوي په پاکستان باندې. بل د لوکل خلک چې کم پکې په روزګار باندې دي دغه به بیروزګار شي. بجای دې چې مونږ قبایلو ته پښتنو ته روزګار او کاروبار وغواړو نو چې کم شته روزګار او کاروبار د دوی روان دي نو مونږ هغه هم ته اخلو.
رازق فهم هم یو له هغو کسانو دی چې قریب 2 لسیزې په غیر حکومتي ادارو کې کار کړي او اوس خپل یو غیر حکومتي ملکی اداره لري. دی وایي حکومت د داسې ګامونو په پورته کولو وار لمخلوش میر کسان بیروزګار کړي دي.
نو په تیرو 15 کلو کې بیخی ډیر خلک سیدی غو به روزګار سوي دي. تعداد په یو محتاط اندازه باندې غالبا له 50,000 زخه اوړي او پاکستان غوندې ملک کې دا یو ډیر لوی تعداد دی. کله یو سیکټر د ختم کېدو له وجې زخه دومره لوی بیروزګاری راځي دغه اغیزه ظاهره ده په عمومي تور په ټولنه باندې هم کېږي او ریاست هم نسی کولای ملک هم نسی کولای دولتونه هم نسی کولای سي دا کم خلک سي بیروزګار سي دي هغه ته به نور متبادل لري وټاکل سي.
رازق فهیم وویل په پاکستان کې د بیلابیلو هیوادونو غیر حکومتي ادارې کار کوي او تړلې شای لا دی ملکونو سره د پاکستان اړیکې هم اغیزمنې کړي.
ډیر داسې ملکونه دي چې هغه دا خدشه ظاهره کړې ده چې د هغوی ارګنایزیشنانو ته اجازه نه ورکول کېږي. نو ممکنه ده چې د پاکستان سره چې د دوی کم دو طرفه تعلقات دي دو اړخیزه تعلقات دي پر هغو باندې هم د دې اثرات پرېوزي او هغه اثرات ظاهره ده زموږ صرف دا نه دي چې کم خلک په دې ارګنایزیشنانو کې کار کوي هغه له دې متاثره کېدای شي بلکې ریاست او ټولنه په مجموعي توګه د دې له اغیزې څخه ځان نشي ژغورلی.
پاکستان چې کوم ادارو ته د کار پای ته رسولو امر کړی وو د هغوی موده د 3 نومبر میاشتې پر وروستۍ نیټه پای ته ورسیده. د پاکستان حکومت وایي یاد ادارې شپږ میاشتې وروسته بیا د کار کولو د اجازت نامې لپاره درخواست ورکولای سي.
بری ولکا کولو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو درنودونکو د پاکستان سټیټ بانک ویلي د سعودي عرب لخوا یو ارب ډالر ترلاسه کړی دی او یو ارب ډالر نورې مالی پانګې به ورته د جنوري په میاشت کې ترلاسه شي. سعودي عرب روان کال د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې د پاکستان سره به د بهر ملکی کرنسۍ په مت کې د 3 ارب ډالر مرستې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د لویو اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دی او د ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر لوېدلې دی. تفصیل د شاین بنیري په رپورټ کې وو.
د پاکستان سٹیٹ بینک ویلی دی چې د سعودي عرب لخوا د 3 بلیون ډالرو مالی مرستو دویم قسط ترلاسه کړی دی. د بینک ویان عابد قمر پرون پاکستانی رسنیو ته ویلي چې روان کال د جنوري په میاشت کې به ورته له سعودي عربه 1 بلیون ډالر نور هم ورکړل شي. وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشت کې په ریاض کې د سعودي عرب د بادشا سلمان بن عبدالعزیز سره کتلی وو. په دې ملاقات کې سعودي عرب رضا شوی وو چې د پاکستان د بهر ملکی کرنسو د ذخیرې کولو لپاره به په ریاستي بینک کې 3 بلیون ډالر اګدي. دا وخت پاکستان د کومو اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی؟ په دغه اړه د اقتصادي چارو پوه او خبریال اکرام هوتی وایي
یو خدا دې چې د پاکستان زراعت او صنعت او سرویس سیکټر کې وي دې کې نه ملازمتونه ویلاویږي او نه دې کې سرمایه راځي. دویم دا دے چې ټیکسونه چې دی د پاکستان هغه دومره زیات دي چې هغه په وجه سرمایه‌کاری نه کیږي او دا په خپل ځان لږه ټیکسونه یو مسله جوړ شوې ده او ورسره بجلی او د ګیس قیمتونه. دریم چې کومه غټه مسله ده هغه د دوه مسلو نه جوړ شوې ده او هغه دا ده چې د پاکستان چې کم بجټ دی هغه ډیر زیات دی او د دې په وجه باندې د پاکستان چې کم اخراجات دي ترقیاتي هغه ډیر کم دي او چې کم دي نو هغه کې کرپشن ډیر زیات دی.
د سعودي عرب لخوا مالی مرستې په داسې وخت کې راغلي دي چې پاکستانی چارواکي د بهر ملکی قرضو ورکولو او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره په خبرو بوخت دي. وزیر اعظم عمران خان د ملګرو هیوادونو نه د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره چین، متحده عرب اماراتو او ملیشیا ته سفرونه هم کړي دي. کارپو اکرام هوتی وایي چې د لوی کچ اقتصادي اصلاحاتو نه بغیر یوازې په بهر ملکی مرستو د هیواد اقتصادي ستونزې نشي هوارې دي. نو موړې زیاتوي
د سعودي عرب نام د 2 ارب ډالر راغی په جنوري کې 3 ارب ډالر مراشي. نو دا هغه بدایي چې د ذخایر بددي لږ مضبوط شي روپیا په ډالر نه غورځي. خو دا مسله په دې نه حل کیږي. دې ته با پیداواری عمل چې ده هغه تیزول وی ایکسپورت به تیز یعنی برآمدات سرمایه کاری به دې ته سیوا کول غواړي دې ته ټیکسونه کمول غواړي او دې ته کرپشن د ختمولو یا کمولو کوشش کول غواړي او بلا په کار وی چې دې ترقیاتی منصوبې لګي ورته پنجاب بلوچستان خیبر پختونخوا سند کې ډېر زیاتې علاقې دي چې پسماندہ دي هغه کې نه فصلو راخلي کېږي نه کارخانه شته.
د چارواکو په وینا د پاکستان بهر ملکی قرضې په 13 کلونو کې د 6 ټریلیون روپو ته رسیدلې دي. وزیر اعظم عمران خان په اکتوبر کې د خزانې د وزارت نه د قرضونو د ډېرېدو او مالی پنګو د خرڅ په اړه سپیناوی هم غوښتی وو. وزیر اعظم ویلی وو چې راتلونکو وختونو کې بعد قرضو ورکولو لپاره ډیرو لویو پنګو ته اړتیا لري.
شاین بونریو چې تاسو ته رپورت لاندې کولو. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره دوه نیمه خبرونې لرو. خوښ شوې دي د سحر لس نیمه بجې د خبرونو لنډیز به واورو. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې امن راشي نو په خبر خار با په لوی تجارتي او کلتوري مرکز بدل شي. پرون د په خبر په نشتر حال کې د خبر پښتونخوا حکومت اصل ورځنی کارکردګي په اړه جوړی غونډه ته وزیر اعظم ویل چې اوس حالات ډیر بدل شوی دي. د خبر پښتونخوا د قانون وزیر قبایلی زلو ته د قوانین غزولو او عدالتي نظام جوړولو لپاره په صوبایي سملې کې یو قانوني مسوده جمع کړی ده. صوبایي وزیر دا خبره پرون په یو ویډیو کې کړی ده. دا شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه شپېته پېټرول پمپونو مالکان وایي چې د فوجي عملیاتو له وجې شپږ 50 کروڑ روپۍ تاوان نه شوي خو د دې ازاله نه ده شوي. دا خبره د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو اتحادیې مشر رقیب ګل پرون مشال راډیو ته وکړه. په پولیسان کې پرون پر ملیشا ځواکونو د وسلوالو په یو برید کې لږ تر لږ شپږ سرتیري وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. دا پاکستان، افغانستان او چین د بارونو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او د سیمې د وضعیت په اړه خبرې کوي. دا پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې غونډه کې ګډون لپاره کابل ته تللی دی. د افغانستان فاریاب ولایت چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ له سرحد سیمې پر شا شوي دي. دا خبره د فاریاب امنیتي ځواکونو ویان عبدالکریم بیگا مشال راډیو ته کوي. د عراق یزیدی مدنی فعال نادیه مراد وای پلان لري چې د سولې نوبل جایزه پیسې په خپل خارګوټي کې د جنسي تیري وخکار شو لپاره د هسپتال په جوړولو ولګوي. مدنی فعال نادیه مراد دا خبره پروند د عراق په شمال کې په خپل خارګوټي سنجار کې راغون شوی سلګونو خلکو ته په وینا کې وکړه. او د استرالیا وزیر اعظم وای چې د دوی حکومت مغربي بیت المقدس د اسرائیل پلازمین په توګه تسلیم کړی دی. خو د امریکا او نور هیوادونو په شان به خپل سفارتخانه هلته نه منتقلوي. قدرمن اوردونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدو. نو راځئ چې اوس په دې نمای کې 2-19 پروګرامونه واورو. نو لومړی به روښانه مستقبل خبرونه واورو چې تعلیم په اړه دا په قبایلي سیمو کې او په قبایلي علاقو کې د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د پاکستان په خوانی فاټا چې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شوی پکې د تعلیم حالات د صوبې لنور ضلعو نه ډیر شاته پاتې دي. په قبایلی ضلعو کې په سلګونو سکولونه وسلوالو تباه کړي، د بدامنۍ له وجې وخت په وخت خلک بې کوره شوي او د تعلیمي ادارو فعالیت یې ډیر کم شوی دی. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ورته وفاقي حکومت 13 ارب روپۍ ورکړي دي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل کې اول د قبایلی ضلعو د تعلیم حال اخلو او بیا د هغې د ودې لپاره د حکومتي پلان په اړه تفصیل درکو. د تعلیم په حق لا د غیر سرکاري سیړنیزې ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورکزی په دې اړه وایي
قبایلی سیمو کې کوم تعلیم صورتحال دي هغه د خیبر پښتونخوا چې کومې ضلع دي هغه نه ډېر شاته پاتې شوي دي. که هغه تاسو عدد شمار راواخلئ په عدد شمار کې ظاهره خبره ده چې 75% چې کومې جنګې دي موږ سره سکولونو نه بار دي په ټرایبل ډسټرکټس کې، او داسې مطلب چې هلته کې موږ سره تقریبا 7000 استادانو موږ سره ضرورت ته دي وخت، او داسې دینو علاوه موږ سره سکولونه دي چې 8000 لږ بک سکولونه موږ سره تر قبایلی سیمو کې ضرورت ده. دا به یو غټ یو چیلنج وي در خیبر پښتونخوا ګورنمنت ته چې هغه څنګه دا ګیپ پر کوي او څنګه هغه چې کوم خیبر پښتونخوا ډیسټریکټ سي د نور چکومې ازلا دي هغه سره دا یو برابر کوي.
دا چې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم شاره ولې دومره ښکته پاتې شوي، عمر اورکزی په دې پښتنه وویل.
یعنی یو غټ غټ مسله دا هم د قبیلی سیمو کې چیرې ایجوکیشن گرلس ایجوکیشن الته کې مطلب چې ډیر پاتې راغله دا هغه وجوهات دا نه دي خلک مشومان سکولونو ته نستي خلک مشومان سکولونو ته نستي خو هغه به وجود مطلب الته کې سکولونه موږ سره نشته مطلب چې الته والدین دا وایي چې الته کې استادان په سکولونو کې نشته په دې وخت کې 15 لک مشومان خیبر پختونخوا کې سکولونو نه بهر دي مطلب چې هغه به څنګه مطلب چې دي د پاره یو سټریټجی جوړی چې د مشومان او د خلک موږ سکول ته راولو او بیا صرف سکول ته راوستل نه دي بیا هغه ته معیاري تعلیم ورکول دي چې ښه تعلیم ورکول دي
د معیاري تعلیم خبره چې کیږي نو په دې کې د استاد رول ډیر مهم دی خو د قبایلی ضلعو د استادانو د اتحادیه مشر خان مالک میسود وای دوی لا هم د انتظامی مشکلاتو سره مخامخ دي خان مالک میسود وای چې استادان په خپل مسلو کې بوخت وي نو تدریسي عمل به څنګه پر مخ بیایي
په دې کې یو مثال درکاو چې د موږ کمیونل سکول فوټو وزیرستان دا په 2018 جون کا هغه د موږ د 2 کالو بجټ و هغه اوس نو اوس په جولای اگست یا اکتوبر کې هغه ریلیز کده نو اوس هغه مشتر دې کې دي دا ځکه چې دوی وایي چې په 30 جون ختم شو خپل سي هم شوی دي اوس پر ریلیز کې دي نه نو موږ دې ته حیران یو الله دا پکې سر واچي چې دای شي کوم څه په ورځ وخت تیر شي یا وخت سره کار شي خو بیا خو ټیک ده کنه زمونږ خاص وډړې ده الته تبدیلیانه چې کیږي په مشکلات کیږي الته چې بجټ ملاويږي په مشکلات کیږي مول به پاره ا مخشنه اوس هم ما په خیال کو ګرانې ته روانه ده مشکلات ته روانه ده اوا ارسنتوب نشتا
بلخوا عمر اورکزی وای په خیبر پښتونخوا کې له شاملېدل سره به د قبایلی ضلعو تعلیم وده کوي خو په دې کې به ډیر وخت لګي
خپل پښتونخوا کې که تاسو وګورئ مونیټرینګ سیستم یو ډیر ښه مونیټرینګ سیستم دا انډیپندنت مونیټرینګ سیستم یونټ ورته انډیپندنت مونیټرینګ یونټ هغه سیستم په قبایلی سیمو کې نشته آیا دا به څنګه الته کې ایکسټند کی او ایکسټند خو به کی خو الته کې د نیټورک پرابلم ده آی ایم یو چې کوم سروي یا آی ایم یو چې کوم فاینډینګز کیږي هغه ټول انټرنیټ باندې کیږي هغه چې کوم مونیټرینګ کی هغه ټول په انټرنیټ ذریعہ باندې کی نو څنګه به الته کې هغه سیمو کې به څنګه دا مونیټرینګ سیستم هغه انټروډوس کی نو دا وکی سره یو غټ چیلنج دا صوبایي حکومت ته او الکیږي چې دا دی خودي چیلنج هغه خراشي مطلب یو خر رزلټ ورکی
عمر اورګزی زیاتوی چې په تیر وختونو کې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره مقرر کړل شوی پیسې په سمته غندې لګول شوی خو په موجوده نظام کې به شفافیت راځي او سیمه به ترقی کوي د دې لپاره حکومت څه کوي د ویلند د میورستې تفصیل درکو
په روخانه مستقبل خبرونه کې اوري چې سیډون کې وای کبالی ضلع په تعلیم کې ډېر شاته پاتې شوی دی خو د خیبر پښتونخوا حکومت وای په یادو ضلعو کې د تعلیم د پرمختګ لپاره 13 ارب روپۍ بجټ لري چې ډېرې ضربې نتیجې ښکاره شي په دې حقلا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
حکومت په قبایلی ضلعو کې تعلیم ته وده ورکول غواړي خو دې کې کوم خبرو ته توجه پکار ده د تعلیم پخوانی وزیر مسرت قدیم په دی اړه وای
د ټول نوال خدا د چې بالکل دا صحیح ده چې صرف 3% لکه ایجوکیشن ریشو ده د خزو په مت کې نو ضرورت خدا غیر ډیر زیات دی او تاسو چې صرف تعلیم اوره نو انفراستراکچر سرکار نه کیږي سکولونه خو لکه بلډینګونه دی ډیر دري خو هغه کې استاد پکار دی او هغه استاد د پټول نوال استاد د انسینټیو ورکولې لکه هغه لدا سي مراد ورکول پکار دي چې استادان هغه سکولونو ته روان شي نو هغه تش استاد سکول ته تلل خبر نه ده چې هغه دلته حاضرې لګي استاد هغه ته کې سخی هغه ډېر امپورټنت دی نو د دې چې کوم ایجوکیشن ډپارټمنټ دی نو د دې ټول اوور هالینګ هم پکار دی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو داسې سیستم یو داسې میکانیزم کې دي چې هغه کې اکاؤنټبلټي هم کم کیږي ځکه چې استاد ډیوټي له ناراضي په خپل ځای باندې بل څوک لګي اولته کې تشه حاضرې لګي نو سکولونه چې کوم دي نو داسې خو په سوونو زرګونو سکولونه شته دی انفراستراکچر موجود دی او پیسې هم دا وي تنخواګانې مالته کې روانې دي او زیخ په هغوی جیبونو ته
مسرت قدیم وایي د استادانو کارکردګي اسارلو لپاره هم کوټلي اقدامات پکار دي په دې پوښتنه چې زیاتونه زیاتې جنکۍ تعلیم ته د مایله کولو لپاره څه کول پکار دي نوموړي وویل
زمونږ د قبایلو علاقو لکه حالات داسې دي چې یو خو د سکیورټي ایشوز په وجه باندې دي جنکۍ په کورونو کې ناستې دي سکولونو ته نه دي نو دا غي د لپاره دو سیزونه کې دي چې یو خو د سکولونو دی په کلو کې ورته جوخ جوخ جوړ کړي شي چې جنکۍ موبیلټي درکې جنکو تلل آسان دي سکولونو ته نو د سکیورټي هغه یو کانسپټ کوم دی چې لکه په بسونو کې بزي او په گاډو کې بزي او درې میله لرې او سلور هغه هم لکه شانتي پدی باندې اډریس شي دیم چې کوم انسینټیو دا زه غواړم چې جنکو ته چې دی نو کم از کم د میاشتې هغه کو 200 روپۍ ورته هم ورکړي کنه هغه یو قسم لا سکالرشپ ته وایي سټایپن ته وایي او یا به مخکې به هغه اویل فار ایجوکیشن نو هغه په وجه باندې به هم ډېرې ماشومان ما په بلوچستان کې کتلي دي چې په لکه ډېر دغه علاقو کې به ماشومان چې دی نو د دغې دپاره به راتللې خو هغې دپاره کوشش دا کول پکای چې هغه ماشومان بیا سبق هم وي تش هغه تیل اوړي او لکه خوراک چې دی نه یا هغه 200 روپۍ دپاره صرف نه راځي نو ټول نه اول به په استاد باندې کار کول پکار دي
د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگشوای په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یې له وفاقي حکومت نه 13 ارب روپۍ ترلاسه کړي او د لګولو لپاره یې یو جامع پلان هم تیار کړی دی
دی کې خصوصا د کوم ساده ځلا دي چې موږ کوشش دارې چې موږ های سکول نه دي کوم های سکندري سکول نه دي نو غي کوالټي باندې توجه دي او بل کوم ک سکول نه ماغشي دي ډیمیج شو نو غي د کنستراکشن د پرامو اوس کې زور لګولې صاحب ریکنستراکټ کو او بیا کوم څه مشمان څه اوټ اف سکول دي نو اوټ اف سکول کوم چلډرن دي نو غام سکول ته راوستن دي او د سې کوم ټیچرز کوم دي نو غا ټیچرز کوم هم او کې لګي په کور او هغه ټیچرانو کوم مطلب ټیچرز وو خو غي سکول ته نه راتلو وریتم یو مشن ورکړی دا به تاسو خپل خپل څوک ځان حاضر کو अदरवाइज دا ویز کم ډیو ټایم کې څوک حاضر نشو نو نو کرینا فارغو رغه په دې نور نوې خلک څوک دي نو اب ورکه انټیکن کو دا سې نور کم مو د خبر وخت خو کې کم ایجوکیشن کم ریفارمز لکه آی ایم یو سیستم انډیپندنت مانیټرینګ یونټ څوک مونږ هغه ایکسټند کی ایکسټند کو ریتا نو ډیر شو نه د سیریز ان شاء الله راتلونکي د کابینټ نه اپروول نه بعد کوم اور به نیکسټ امپلیمنټیشن فیس ته ان شاء الله سینټر شو راکې د فاټا کې خپل 18 ارب روپۍ دي هغه مور کې مرکز نه رااله ان شاء الله سمو کوم فاټا حواله سره کوم کار دي نو غو زر زر سٹارټ شي ان شاء الله
د قبایلی ضلعو د استادانو یو لویه ګیله ده چې د نورو ضلعو د استادانو نه د دوی مراحت کم دي د لړکې حکومت څه کوي ضیاء الله بنگش په دې پښتنه وویل
مکه خو فاټا او هغه فیډرلی ایڈمنسٹریٹر وو اور مود اف کی پی خپل کی ساو نو اوس خدای زو خدای انکلود شو تاسو موږ کوم کوم پالیسی شو نو هغه پالیسی ټول فا ټول کی پی لپاره شو انکلودینګ د مساتاز لا نو دا د مو ټول جو پالیسی دی یو مراد پی یو حساب کتاب دی هر یو شی کم د فا د خبر پښتونخوا د ټیچرانو مخه سسو او اوس کی د کم سره شامل شو نو دا ټول ورکه شامل شي اور بلدا سے رقم دا سزانو نور کمی گلی شکوے وے نو اس سن کے آگا کے پی کے انشاءاللہ شامل شو نو آگا دا پہلا خو تاسو پا تاسو سرا آگا ٹیچران تا مو آلری جو ڈیمیشن کرے مم دے اور تاسو پا تاسو سرا مرتے ہو زیادہ خپل سکولن تا حاضر شی خپل سکولن تا درا شی اور کم سبق تے مشمانو کوالٹی ایجوکیشن حوالے سر زمو یہیو سیرا تعلیم عام شی نو دا چونکہ دا استادانو وجہ نتیگی نو استادان خپل سکولن تا را شی کم سا بار کار کی یا سکبار فارن کنٹریز کے ناستی نو د خپل تو بس راشی اور د ٹائم تک مکم ورکړه دې د ټایم کې څوک حاضر نه شو نو آلریډی به سکول نه ټیچران ستیا بس مندري کیو اور هغه به زبن نور ټیچران ان شاء الله خلو
د تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش تملری چې د دې حکومتي اقداماتو په ترڅ کې به په قبایلی ضلعو کې تر یو کال پورې د تعلیم په برخه کې بدلون ښکاره شي او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
درمن اوریدونکو لژمنې سره سم اوس درته دویمه کلتوري اونیزه خپرونه د باختر استوري در خبرو. دا خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عابد يم او د باختر استوري اونیزه خپرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به د مطالعې د کلتور د دودولو په پار دی وګر زند کتابتون په اړه ریپورت ولرو. بیا به لژباړن لیکوال شمشاد حیدری سره د ژباړې په اړتیا د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د افغانستان په خوست ولایت کې یو کلتوري بنډار ته هم سر ورښکاره کړو. لومړی ریپورت ترازو د افغانستان په لغمان ولایت کې یو ځوان ادریس سیاوش د سیاکل په واسطه یو ګرځند کتابتون پرانسته چې کلی په کلی ګرځي او په خونځو کې ماشومان او تنکي ځوانانو ته کتابونه قلمونه او کتابچی ورکوي. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال رادیو د افغان څنګه خبريال شاه محمود شینواری یو ریپورت چمتو کړي په ګډي اورو.
په لغمان کې د کتاب لوست ټولنې مشر ادریس سیاوش د مطالعې فرهنګ د دودولو په خاطر په یو ځانګړي جوړ شوي بایسکل کې کتابتون جوړ کړی او د همدې بایسکل په وسیله غواړي چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته سفر وکړي. سیاوش وایي د خپل بایسکلي کتابتون سره به په ټولو ولایتونو ګرځي او د کتاب لوستنې پیغام به تر ماشومانو او زلمیانو رسوي.
افغان ماشومانو او ځوانانو ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشم او د دوی له وصیت او حال او احوال څخه ځان خبرم.
د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر وایي تیرو څو لسیزو جنگ جګړو او وژنو هیوادوال د مطالعې فرهنګ لري ساتلی او دغه ډول کمپاینونو ته ډیره اړتیا ده.
دغه څو میسج او پیغام رسول دا ډیره ضروری خبره ده. دا د خلکو پر روان باندې ډیر ښه تاثیر کوي. دا د خلکو په تشویق باندې ډیر ښه تاثیر کوي او دا د مطالعې د فرهنګ د دودولو په برخه کې پوره تاثیر لري.
په جلال آباد کې د کتاب لوستنې یو شمېر مینوال هم وایي پکار ده چې د سیاوش په څیر نور ځوانان هم په مختلفو سیمو کې د کتاب بلوستنی دو د عامولو لپاره په مختلفو بڼو کمپاین نه وکړي.
دا یو ډېر ښه اقدام دی چې دغه هلک په خپل بایسکل باندې ګرځي او کتابونه خلکو ته د لوستلو لپاره ویشي. نو موږ یې ملاتړ یو ځکه چې د دغسې مثبتو کارونو لپاره کېدای شي چې یوه ټولنه د ښه فکر خاونده شي.
ادریس رور چې د مطالعې د دودولو په موخه کوم کار یا کمپاین پیل کړی دی زما په اند د کتاب په مطالعه کې به ډېر مؤثر تمام شي او په ټولنه کې به د کتاب د مطالعې فرهنګ عام شي. همدا مطالعه د انسان د پوهې د لوړوالي سبب ګرځي.
دا لومړی ځل دی چې یو ځوان د کتاب لوست تر نامه لاندې د پوهنې په رنګ پوښل شوي بایسکل په وسیله د مطالعې د دودولو کمپاین په ټولو ولایتونو کوي. د دې ټولنې مسؤلین وایي دوی د مطالعې د دودولو په خاطر نور کمپاینونه هم کړي خو دا ځل د ګرځنده کمپاین له لارې غواړي د خلکو پام کتاب قلم او مطالعې ته راواړوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو لژباړن لیکوال شمشاد حیدری نه پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو د ژباړې په اړتیا اوریدلی وي. خو دا چې لا تر اوسه ولې نړیوال شاهکارونه پښتو ته نه دي ژباړل شوي، د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترې واورو.
داسې ژباړې دي هم مخته راغلي دي چې فکرو کې چې دا خو هیڅ په ژباړه باندې نه ارزي.
له بده مرغه ډېر نومیالي خلکو داسې ژباړې کړې دي چې داسې ژباړې کړې دي، ډېر لوی شاهکار ژباړې بې خونده کړې ده. چون ژباړې کې ځان ته اصول دي چې یو تحت لفظي نقطه په نقطه ژباړه ونسي. ځینې ژباړونکي دا د خپل شخصیت یا د خپلې وړتیا خلاف یو کار بولي چې څنګه زه دې لپاره قاموسونه ګورم. دا ډیر اړینه ده چې باید قاموس هم وکتل شي او نورې هغه اصول او مقررات چې د ژباړې لپاره ټاکل شوي دي په نړیواله کچه یا په ملي کچه د پښتو ژباړې لپاره هغه باید مراعات شي.
زه ځینې ژباړې ګورم چې یوازې علمي او مسلکي کتابونه، مثلا د انجینرۍ په برخه کې یا دا چې د ډاکټرۍ په برخه کې او یا د زراعت په برخه کې ژباړې کیږي، چې هغه یوازې د پوهنتون په نصاب کې لوستل کیږي. دغسې آزادې ژباړې لکه مثلا په نړۍ کې شاهکارونه دي چې د ادبیاتو په برخه کې چاپ شوي دي، هغه پښتو ته بیا نه ژباړل کیږي، او که وژباړل شي بازار نه لري. د ده وجه څه ده؟
یوازینی علت دا ده چې یو خو د ټولنیزو رسنیو له کبله په ځوانانو کې ډېر اضطراب رامنځته شوی دی. د ځوانانو د لوست سره علاقه ورځ تر بله له بده مرغه په کمېدو ده. او دوم علت دا ده چې ډېری تمرکز ځوانان په د پوهنتون په نصاب کوي. کوم کتابونه چې د پوهنتون لپاره لیکل شوي وي په هغې بسیاک، نو ځکه دا کتابونه بازار نه لري. البته که نورې نړۍ ته وکتل شي، په نورې نړۍ کې په پوهنتونونو کې یوازې هغوی په پوهنتوني نصاب اتکا نه کوي، بلکې ډېری هغه کارونه چې د نړۍ په یو کونج یا بل کونج کې لیکل شوي هغوی راوړي دي خپلو پوهنتونونو کې، په خپلو ژبو ته ژباړلي دي تر څو خلک ترېنه مستفید شي. دلته لبد مرغه هغه شاهکارونه ډیر کم ژباړل شوي، که تاریخي دي که سیاسي دي که اقتصادي دي او که ادبي دي، د هغې ژباړه نشته ده. موږ تاریخ طبري، تاریخ ابن خلدون یا د تمدن کیسه د آرنولد ویل دورانټ لیکلې ده، یا د آرنولد جوزف ټوینبی چې کوم تاریخ لیکلې ده، دا د نړۍ په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو هیوادونو کې خپلو ژبو ته ژباړل شوي دي. یوازینی زموږ هیواد دی چې دلته نشته ده.
هغه کتاب چې د چپټرونو نه د هماغه مضمون استاد کتاب کړی دی، همداسې ده؟
بالکل، هماغه محدود کړی دی. څېړنه نه ده شوې، کار پرې نه دی شوی. خوشبختانه په نړۍ کې اوس په میلیون هاو کتابونه په وړیا ډول موږ ته په انټرنیټ کې پیدا کیږي. بهرنیانو یو ویب سایټ جوړ کړی دی چې www.forgottenbooks.com دی. هغه شاهکارونه په دې کې را جمع کړي دي چې د هغې ژباړې ته اړتیا ده او باید ژباړې ترسره شي. دلته هغې څیزونو ته کار نه کیږي، هغوی کار کوي او موږ کار نه کوو. او بل ښوونکو یا استادان هم خپل د څېړنې د ریسرچ ساحه ډېره تنګه کړې ده او پراخه نه ده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوژدنې د مراسمو لپاره بیلابیل رواجونه موجود دي. په خوس ولایت کې به دا مراسم پخوا محدود ول، خو په دې وروستیو کې دا پروګرامونه پراخ شوي دي. اوس د کوژدنې پر مهال یو شمیر ځوانان او کورنۍ ادبي بندارونه، مشاعري او د ټنګ ټکور پروګرامونه هم جوړوي چې د کورنیو پر غړو سربیره ورته خپل دوستان هم وربلي. په همدې اړه زموږ همکار نجیب الله الوخیل رپورټ چمتو کړی، په ګډه یې اورو.
که څه هم پخوا په خوست او نورو پښتون میشتو سیمو کې د کوژدن په مراسمو کې د جنۍ او هلک کورنیو او د هغوی نږدې خپلوانو برخه اخیسته او یو بل ته به یې دسمالونه، جامې او لونګۍ کولې، خو اوس مهال خوست کې ځینې فرهنګیان د کوژدن مراسم په نوې بڼه نیسي. مشاعرې، ادبي او هنري بنډارونه جوړوي، دوستان، ملګري او ځوانان سره راټولوي، او په دې توګه د کوژدن مراسمو هم د فرهنګ، ادب او هنر د ودې لپاره ګټه پورته کوي. د کوژدن د همدا ډول یو پروګرام تابعه کوونکي لیکوال او شاعر زاهد شاهنګار چې د خپل زوی د کوژدن مراسم نیولي ول، مشال راډیو ته وویل له دې پروګرام یې مخه دا و چې دوستان او ملګري یو ځای راغونډ کړي، ځوانان په خپلو کې سروکي او سندرې وایي او مشاعره وکړي.
ما د دوستانو او ملګرو لپاره د خپل زوی د کوژدن داسې پروګرام ځکه ونیو چې یو خو ګڼ دوستان په خپلو کې سره وګوري، دویم دا چې مشاعره وشي، شاعران شعرونه پکې واوروي، او دریم دا چې ما هڅه وکړه هغه ولسی موسیقي بیرته په محفلونو کې راژوندی شي چې ګڼ ځوانان یو ځای سروکي او سندرې سره ووایي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فرید الله قربان په اوسنیو حالاتو کې چې ناخوالې ډېرې دي، د خوشحالۍ دا ډول پروګرامونه چې ګڼ ځوانان او ملګري پکې راغونډېږي له ارزښت ډک ګڼي.
داسې محفلونه د رښتیا هم یوه بهانه وي خو په خپل ذات کې ډېر لوی اهمیت لري. دا دومره ملګري، دومره ځوانان یې سره راټول کړل.
د کوژدن په دې پروګرام کې د مشاعرې، ترانوم او محلي موسیقي برخې هم شامل وي. د خوست د سیمې یو ځوان شاعر اقبال سایل دا شعر وړاندې کړ.
خیر دی نور ما بنده و ور بسته بسته د خدای د پاره شر بسته زبا پرې ټول ژوند گزاره کوم ما ته دی یو خوله نظر بس ده.
په بندر کې اوشمیر ځوانانو په خولي انداز شیرونه په ترنم کې وړاندې کړل. شاهین دلپوري یو حماسي شعر ترنم کړ.
پر دې جنگونه راغلل موږ لغمونه راغلل ډیر شهیدان ته پیان چول چاته مرګونه راغلل نن په کابل جوړ د مرمۍ شور ما شور دی خاور می مور دی د خپل وطن په غم کې شول غړن په غم کې ولا مدام ژړېګو زار د مسکین په غم کې ګوره امید موندو زه د سې سوې سکور دې خاورې مور دې خاورې مور.
لاهور عابد د خپل غزل په ترنم سره بندر ته لاخ کلا ورکړه.
تا ته میچړه کیگی باران وریگی ہو صبر منا کیگی باران وریگی یو چو تو دی خبر یو کا ہو زما سڑ کیگی باران وریگی تا تم اسڑ کیگی باران وریگی ہو صبر منا کی گی باران وری گی ہم وعدہ.
د دې بندر په پای کې ځوانانو اتڼونه وکړل او په ګډه سندرې او سروکي له محلي موسیقي سره وویل.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.